سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکه ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیزوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کیدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغې کې د یوې ټولنې نشنالیزم پیاوړی وي، دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي، خو همدغه هلکان کېدای شي چې بله ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرضاً د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بی ازاره دي، یعنی دوی چا سره نه شخړه کوي، نه جنګ کوي، نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی، نه یې ډزې کړې دي، نه یې چاودنه کړې ده. او چې مکتب هم ویلی دی
ښځې همیشه، حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسې وګورئ، که تاسې نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسې وګورئ، کله چې به هغوی مثلا د هند، افریقا دغه ځایونو ته تلل، د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي، او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې، حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله، یو شعار یې دغه و کنه، یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو، که هغه د نشنالیزم سیاست دی، که هغه د افراد دی، که هغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په پیسه کې ځینې تغیرات راوستل، او دې ته ټولنه آماده نه وه، او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله، یا ولې هغه تغیرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي، ولې راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملیحه جانې، د اوسنی پاکستان ته که چېرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګوري، حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره زور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تېرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباده، له پېښوره تر ملتانه او کوټه، او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي، څه وایي دوی؟ څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شي بر صاحب، هغه خو مختلف کېدی شي. نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې ده، هغه د تندروي طرف ته چې روانه شي، نو دا قسمه پېښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید چې، او دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پېښې چې کېږي، نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي، چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو، بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو اولنی وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پېښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي، په نور جنسي د تېرې پېښې به کېږي، تختول کېږي، به پس د زور زیاتي پېښې به ورسره کېږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د خلکو نه جوړه.
همدغه ټکي ته به بیا هم راشم. یو زده کوونکی چې له افغانستانه اوس وتلې ده، ملالۍ څرګندونې لرو، بیا به بېرته بحث سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بند شول، زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو. که مکتبونه خلاص وای، زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم، خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو. او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې چونې همدا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا داسې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي، هغه خو طبیعي خبره ده، خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
لکه ما مخکې چې وویلې، هغه تنلاري ګروپونه چې دي، هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسني وضعیت که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه پکې هیڅ واک نه لري. بېرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بله اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوند خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لرې کېږي. نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه، زموږ جهاد ځکه روا دی، نو که ته شلو کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه د تیپ یو دو ورځو کې تغییر کې. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او له د دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکاره نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای، او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډېر زیات بې بنیاده دی. اوس ښایي دوستان، نور دوستان ممکن بېلابېل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډېر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دي، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له مغې
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډېره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امر ثانی هسی خبره ده، ځکه کله وایم کاش کې هیڅ نه وای ویلی چې تر امر ثانی پورې، ځکه چې امر ثانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې قوه درېږه، دغه شی به سم سي، زه بیا دا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي، ګومان کوم یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسې لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا فکر کوي. اول، ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي؟ د دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې الکان تدریس کیږي؟ د موګه مکتب چاپیریال ک تاسو وګورئ زه په افغانستان کې اندغته پرابي برخې کې ما درس ورېده زموږ ټول استادانی خځوی زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمالم خځوی زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه و پرته زموږ د دنیا ته له استاد د چسپینګیره وو نور هغه ته موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کورته تللو که په لاره به کوم نارینه ولید ولید که نه نو نور هیڅوک هم نه و لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعی
کوي البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته سې مکتب ته لاړه سي نو د مدرسې والې ته ولې مساعد په همدغه سړک باندې سي په همدغه لاره باندې سي
زه به یو تپوس کول غواړم لکه دوی وایي چې څنګه شفیقه جانې دې ته اشاره وکړه د دلیل خبره وکړه که نه نو هغه شرعي چوکاټ څه دی لکه کاشکې دوی دا وضاحت ورکړي چې شرعي چوکاټ څه دی او ولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه ګڼي چې دا کوم موجوده نظام دی لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېده خلک سپوږمۍ ته رسیږي خلک نور داسې نوښتونه کوي په ساینس کې ټیکنالوژۍ کې په هره شعبه کې ښځې راوتې دي نو که دغه یوه بې سواده ټولنه دوی سترې نو د افغانستان په راتلونکي څنګه وي زه نه پوهېږم او بیا امرسانی خبره تاسو وکړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امرسانی دی دا یې نه زیات کوي د دوی امرسانی دی لکه چې دوی وایي چې د امرسانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
د دې حساب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه لږه دیني حساب نه هم شاته یوړي مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وایي د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه داسې وکړو او عائشه داسې وکړو بی بی فاطمه داسې وکړو اوس نن سبا موږ دې ته حاضر نه یو چې د خپلې مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بلکل بی بی خدیجه خپلې
خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کوو په هر څه
کې دغوی نوم ولې اخلو یعنې دې خو شک نشته چې ستونزې ډېرې دي که نه ستونزې ډېرې دي خو که بېرته د مکتب مسلې ته راشو شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لرې
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجه وړ نه ده د دین له اړخه د توجه وړ نه ده د افغان فرهنګ له اړخه د توجه وړ نه ده د اقتصاد له اړخه د توجه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نشته خو د یونیسف وویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یوه نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې بېصله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بېلابېلو برخو کې دوی متخصصې دي مثلا سعودي ده وروسته کې فضانورد درلوده سعودي مثلا سفیران لري اندونیزیا همداسې ترکیه همداسې مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده او اکثریتو اسلامي ممالکو او علماو د الاثر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راشي چې ښه نو ښه دا به په اسلام کې صحیح ده نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپلو لوڼو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لېږلې که نه دا خو حکومت نه لېږلې حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشه کوله چې ته د لور مکتب ته ولېږه دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لېږمه نو زه فکر نه کوم هېڅ شی د توجه ولري پرته له دې چې حتی په دوی کې هم ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه ستاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډیر تعلیم کوي دغه اوس احصایې وکړي په هر وطن کې چې نجونې ډیر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده، اقتصاد یې په پښو درېدلی ده، په دې کې خوشحت نشته. لیکن که بیرته چېرته دا راشو، ملیحه جانې، په پاکستان کې څرنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوې نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي؟ خلک څه وایي؟ تشویش ډېر شوی نه دی؟
تشویش بالکل زیات شوی دی، ځکه که مونږ د وروستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم ځای دی. قبایلي سیمې دي، پښتانه دي که نه، د پنجاب ذکر به زه نه کوم. زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي، ځان نه څرګندوي، خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي. نو د دې هدف څه دی؟ لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده، هغه دوی وروسته پاتې کې، دوی ترقي نه غواړي، پرمختګ. مخنیوی لپاره باید څه وشي؟ بالکل احتجاجونه شوي دي، خلک غوښتنې کوي. دوی وي چې جینکو ته چې کوم شته سکولونه دي کې د سهولتونو غوښتنه کوي، ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي که نه هر ځای کې. بیا دوی وي چې د ریاست نه، د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي. اوس هغه د شوې کې چې شوه تحصیل کې چې کومه د سکول پیښه شوې وه، نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دای پیښې سمدستي نوټس واخیستو، ځکه خلکو احتجاج کوو چې دغه به څه کېږي، یوازینی سکول و په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واخیستو، هغه سکول بیرته جوړ شو او هلته اوس فعالیتونه زده کړې چې دي هغه واپس پیل شوي دي. خو دا خو یو سکول به داسې ډېرې پیښې چې کېږي، نو کله پورې به کېږي؟ کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یې او دوی به نشي کولی؟ او خلک غواړي، اوس وخت بدل شوی دی، دوی ټوله نړۍ ګوري. او بل دا چې په پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډېدو نه پس هلته خلکو کې ډېر شعور راغلی دی، غواړي چې مخې ته راشي. نو خامخا هغوی احتجاج کوي، غبرګون ښایي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د دې خاطر زه بحث راغونډ کړو. اغلی خپلواک، څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟ البته پرته له دې چې دت اشاره وکړو چې ځینې کسان مخالفت کوي، له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته، لیکن څه فکر کوئ په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي، تاسو خپله د یوې فعالې په صفت باندې څه وړاندیز کوئ چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده، او هر ورځ دغه دا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی، د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو، بلکې دا زر ورځې وتلې، که زر نورې او که زر نورې او که زر نورې موزي، خدای مکړه بیا هم موږ ته دغه دا خبره چې اورو باید غونی موزیک سی، باید وجدان مو ناراحت سی، او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کېږي ښه نه دي، سم نه دي، ظلم دی، ګناه ده، او د میلیونونو میلیونونو معصومو نجونو په حق کې ډېر یو ډېر یو لوی لویه ناروا ده. زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته، هغه څوک چې زموږ شاوخوا دي، زموږ کورنیو کې، په جومات کې، په حجره کې، په دوستانو کې، په دوامداره توګه دا وریاد کړو چې دا بې عدالتي ده او ورسره عادي نه سو. د انسان یو ډېر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي، له دې سره باید عادت نه سو.
ډېره مننه غلیب خپلواک، ملیحه جان، له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم مننه. دوی مه چې دا خپرونې تر ډېره مره سره وکتله.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
و تازه تقریبا یک ماه میشه که به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونها مسئول هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که من در بیرون شروع کرده بودم و حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه من رشته من هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که نوادس طور در اونجا آمد که در سال 92 اخیر 93 من مجبور شدم که ماسکو را ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
دیم برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرف هایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه ساید سوارد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر ما آدمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بالزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا صنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم صنف هفت و هشت در اوجه خواندم، صنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کردم، پروان مینه بود، به اوجه انتقال کردم و دوباره از صنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا صنف دوازده را اونجا به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلیتخنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کتا میاد، لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم ما از جد تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت ای فاکولتر ما اونجا ای درس تحصیلات عالی اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی یک سنف همه تمام کردم. بعدا از این بورسایی که همه معسلین و برای جوانا مساعد بود در وقت، یکی از بورسا را استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم. و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
با نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس هست، چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم، چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اصلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اونجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همی کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، من اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 300 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل 1001 پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از اون، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن امو چیزی که امو لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها امی دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده امینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاهی به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش هایی به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی ما کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ محض مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشد کلیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به عیسی یک کتاب بوده عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والله ما در بساد در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد هم معلوم شد که من همون توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اونجای در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او رو دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در این رابطه من یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازیم؟
والا که دو تو خاطره بسیار چی نیست و ما فکر میکنم که ما یک کتاب شگه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشتم میکردم که شعر نبودن تدیه است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که امینا را یک دفعه بیدی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل ازی هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی این چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترشک خود آدم از سرشک خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموجا باز ما امی مسئله را که جدا کردم، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
وقتا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص بدم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم کلانکاری را نکردیم، برای اینکه ما به حساب در زبان و زبانشناسی نه ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جامعه فن و این بحثا رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه، دمو بحثا گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابی خودمه را و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به امی مسئله ما رو تشویق کرد که ما یک شیوه رو پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما رو به می طرف کشان که چیزهای بیندیشون و یا چیزهای رو کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نو نگارش است. ما به یقینه نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره و بعضی دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون این نوشته ها یقیناً که ما ادعا نمی کنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی می سازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنای برای مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون را می فهمم که ما بعضن جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. پور سر خود من هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد، کمی به یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که من فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شبه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معزل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معزل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از ماوردهی ها، از بین ماوردهی ها سردارایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم همین زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در درون خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما مو زبان فارسی که حرف میزنیم مثلا مو حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت بطور من بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو باید بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا ایجا میمان میمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، با اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال مینویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبانش کنه دهیش می نویستم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سوال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری کنه.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب بخو طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، دیگر شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن ای هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که من کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرزوشی سرزنی که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اون است که کتاب های تازه که شما دست دارین. یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیسا است. تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم در باره شیخ برسیسا که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر کتاب تان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا سر یک کتاب بزرگیشی هست، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود نظرات مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره. و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بشه با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شدی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما هم از بنامه
پننامه فروپاشی. بله.
خوی پننامه تازه روی دست است که کار میکنید شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا روی مصروف است.
و این را میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط این مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزرس قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و به یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اینا و ارتکاب اونا، همین مرحله سکوتی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برات درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام. یک چیز اما یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام. یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اون مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم تقریبا بر میگردم به سال 2013. از نخستین نوشته های ماست که وقتی که ما به امی میدیای همگانی پاواز کدن، این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا امی دو اثر کار شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع رو در رابطه با می کتاب شیخ برسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای از اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمده ایم کتاب فروش ها و جاهای کونه کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی ها کار زیاده است، وقت داره بسیار چیزای دیگه نمیمونه برای از اینکه مشغول شدن به می مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنه، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون برای دیگر ایتو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحقیق.